بسیاری از دوها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های جدی را در بر داشته است که
د غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو تر یوې بجې د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او اساسي او بشري حقونه پروګرامونه خپرېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستانه هند ته واوښتې. اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې پرون د هند اتاري بندر ته واوښتې. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګریز مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. د هند بهرنی سوداګری د خونو رئیس بی کی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې 26 تنه ووژل شول او هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ خو پاکستان دا تورونه رد کړل. د امریکا د کانګرس یوې لویې ډلې له حکومت څخه غوښتي دي چې 20,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی د کانګرس یو 36 غړو په دې وروستیو کې په یو رسمي لیک کې 20,000 افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV غوښتنه کړې ده. دا لیک په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته استول شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواک پر خپل ایکس پنه خپور کړی راغلی دی چې دا ویزه د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوی چې د امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شو څو په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو لپاره په امریکا کې د خوندي استوګنې امکان برابر کړی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په 13 جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر د اجرایي فرمان په اساس د افغانانو د تخلیې بهیر وځنډید او د بیا پیل لپاره یې کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ اسیا سره سوداګرۍ او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ملا برادر دفتر همداراز وایي چې ښاغلی برادر پرون د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدراعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بېلابېلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د یمن پر هدایده او السلیف بندرونو یې چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي. د اسرائیلي پوځ په وینا په دې بریدونو کې د ایران پلوه حوثي هغیانو تاسیسات له منځه تللي دي. اسرائیلی پاوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او دا له ملکي تاسیساتو د حوثیانو د سیستماتیکې او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره کار ترې اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته له هغه کوي چې پاوز یې د دې بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له برید وروسته حوثي هغیانو ته ګواښ وکړ چې د نورو حملو انتظار ولري. نتنیاهو دا هم وویل چې دوی چمتو نه دي یوازې ننداره وکړي او اجازه ورکړي چې حوثیان بریدونه پرې وکړي. او د کالیفورنیا ایالت د مرکز لاس انجلس ښار د اولمپیک کمیټه وایي چې که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو د سیالیو نندارچیانو ته به د هوایي ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایي چلند له کمپنۍ سره یې په همکارۍ خبرې کړې څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروباره خلاص کړي. ټاکل شوی چې د آرچر شرکت د اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسي خدمات برابر کړي. دغه شرکت د پنځشنبه په ورځ په هوایی ټکسیانو کې د لاس انجلس پورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایی ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلی شي او د هلیکوپټر په شان هر ځای کېني او له هر ځای څخه الوتلی شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلہ چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیل وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوه ژوندي موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم وویله، چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل، همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشې ورژ، همدارنګه د ورېښمو چنجۍ د ټولو مشتسي وپیژندل او زموږ کړل. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ ستاسو درس به د یو څلورمې صفې څخه به تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني، له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه اویټ چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غني چې دی هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده مزکی پیدا کیږي. او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي، چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وین سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی، ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی، ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري، چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه لامل د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تیرېدو سره تغیر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږ هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دی چې کی تنفس کولای شي او اطراح چې دی د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دی خپل اطراح چې کی د اطراح عملیه سرته رسي همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټي لري د عصبي غوټي لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې مختلف دي ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دې کم تنفسي اغم او اله چې مثال کتاب ته ورته سوچ په واسطه سیستم مختزي همدارنګه د بدن د دکلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دوی د بدن چې کی ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیر دوسه او په دې کې ځینې چې دی موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړون کې دي چې دغه انکبوتیان چې دی لکه مثال د ورېښمو تولیدولو ورتیا لري چې ځالي جوړوي او ښکار نیسي ور باندې او دوی چې دی ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خورون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دی هغه ډېرې ځانګړتیاوي لري مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبيعي کوسټم کې مهم ګټ لري لکه د خوراک زنجیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي همدارنګه د زهرو کاریدنه چې د زهرو څخه په طبيعي څیرونو کې کار ورسخه اخیستل کیږي چې دا کوم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال خبري غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې چې مثال دوی بدن چې دی هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه د بسره وصل ده یعنی سفالو ټراکس دی او همدارنګه دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخه کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نریم لا په واسه چې سوي ده وصل کیږي او د دوی د لیدو هیڅ چې دی ډیر قوی دي ځکه چې دوی کې ځینی مثال اته سترګې لري او ځینی هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه د کول خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغه باندې حمله وکړي او کولای شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ دی چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي ته پیر ورڅ کولای شي ورپسې رازو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوي لري او دوی چې دی د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه په شی وجود لري د سر سینې برخه تر ازو دوی چې دی د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دی سترګې وجود لري او سترګې چې دی دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني دا سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هاضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده، د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هاضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دي تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 5 یا 6 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 5 6 دغه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چي دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساري جديدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نښه کړي او معلومي کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعال وي، د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راښکاره کیږي، او اشرات انګه مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې ښکار کوي، د ښکار نیولې د سدي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی ښکار چې دوی د دوی سره مثال غوړ چې تشته او کې خپل ځان ورسخه وساتي، نو دوی غو سره مثال ډیر نه دغه کې جوړوي پریږدي، او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر ستا د هغه څخه شکار فلج کوي او وژني یا هم وژني، او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچ چانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي، او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخت پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي، او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا مایات سشي، او د خولې ځانګړي غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي، او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپل اوږده ستوانه جوړش لري، او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلف نوي لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دی مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیوانات یعنی حشرې، چنجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دی د انسانانو لپاره ډیر خطرناکه کېدلی شي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږد جوړښت لري، همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی، او نسبتا و سل پروته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې دې سترګي او یو جوړه لنډ کرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دې سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دې د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې کار لري او دې عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناک او خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چن لکوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده څل پښې یا ځنځه واځې کړي سستول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنې هیله لرم چې جوړو او صحتمن به است شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لوسته نن ورځ راځم راو تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوند موجودات چې دي هغه خپل ژوند مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم به کاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغه د سږو یا برانشونو لارې اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې ده د کولمو له لارې او تش بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نه 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 درس اتیا یې مسفه څخه تر څلور اتیا یې مسفه پرې دوام کوي کومري رسو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي رسو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راستا او چپه طرف ته قرار لري چې د زیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دا کومي برخه چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوهه او چې دی کومي دندې سره رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډول جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ورسول شي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال د رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړل شي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره رسېل کې د وینې فلټر کول دي د ادرار تو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي
چې د وینې د سره کرویات یا سری حجې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلی توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلی کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي، مثال د بری رامس کیږي، د پښتورګي التانات، د پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر شرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې به دی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سره رسی ها په صداول سره سره رسی هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لمړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسولیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه خپل هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای سوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دندې چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زندي او پروټینونه او لی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سو، جلا کړل سو، هغه وروسته د دغه برخې څخه چې کیږي د دغه برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول. همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی. همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لیږدول چې د هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یت څه ډول دند سره تر سواله، یعنی په عموم ډول مشته د پښتورګو کمی دند چې وي هغه مش د نفرون په دندو کې هم رالنډوالې سو د سویلې سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټور موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لری کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سره ترسي. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دند ترسره کوي، چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لاره ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسیږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره ترسره دي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون د سره ترسره. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوال یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کی د غوسه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو اوغه کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او د تنوري پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړي. خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنۍ کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له مدافع فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوق څخه د یعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیل لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري خو دي حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دي، په بل ځای کې د مېرمنې حق دي، په بل ځای کې د خور حق دي. کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دي به د پلار نه دي. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمن دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي، بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خمرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه. نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس مو ست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو یو ځکه بلند مقام د اسلام نظر لري زه بل ځکه د مقام لرم اما را بو شو مرمنته او خزته پکور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درو ایتو نشته دي چې مثال خبره تاسې د میړې احترام وکي خو سره څنګه د خره ایتو نه بيدونه وي چې تاسې په خزه سره څومره مينو وکي د خزه سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته جوبه بند پاتې کیږي چې د سړیو حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي لکه دوه وي چې مثال کومنګ وي چې سړی حق لري چې مطلق د خزه د طلاق ورکي خزم حق لري چې میړې نه ته خلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پاتې کیږي پاتې کیږي خو ام دومره ویل شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وو ولوي مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دي چې اغه د شروط صلات او مونې مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري اغه صرف امداغه خبره کوي چې حقوق د ناری نو دي او حقوق د ناری نو دي هلته ما یو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی ناری نه په کوم وخت کې افضلیت لري ناری نه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او مام دته د په خوخه نفقه ورکی د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهتر و دغه به خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا وری بهتر دی خو بهترواله په امدری د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په امدری د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه اخلي د مهربانی نه کار و نه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale مدني سپتا سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره غنی خپل ټول قوانین رو باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نورته نیسی یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څنګه نه
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوان دو په جمعتونو کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي غږ منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلان نک دین میرا لبسته دوه کتابونه ناګاهینه لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان نک چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او ته ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدلې دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونه کی چې زه کار وکم خدا که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازيني وجه داده دا بلن مثال وای مدام دې ملایان او د اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر ښه سړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای، خو که بالمقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د اوسته وګوره. یعنی دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق څښي چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه چې خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمي چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپلې مېرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکه کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه بیا کینم، نو بیا هغه ماته بیرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عملاً لکه موږ ګوري. نو بیا بیرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند ده، موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي، نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته بیا دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. زمونږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص.
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کاري درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغو له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ، ته په ټولنه کې کله عدمې، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته پټولنه کې صرف د نارینو د چنيڅه تانه غوړي دغه کم مطالب چې دی هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیلډ له په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې وس خلاص شوی دي ذهنیت وس خلاص شوی دي دوی په هېدلې دي د خپل حقوقو لپاره مبارزه کولای شي یو واری بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د په هېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکه هم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي، همدلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه، زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمن پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غالي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي، د ستاسو فامیل دی، د ستاسو کور دی، د ستاسو د کور غړي دی.
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوښتنه आवाज باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق راننه وته. ابو بکر صدیق د عائشه پلارو، نو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخه ولاغو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړ ورته جمع هيا ابا بکر دا مې رو چې دا ستالو د خدا یاد ولر رضا اسما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ اړه ورته ګوره څنګه د درنی تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی چې په عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل، ابوبکر پلار او چورته چې ته د حق نه لچ ما په مرمن باندې لاس پورته کوي، ته د حق نه لچ دی باندې خوشونت کوي، داس ما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغه کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترته د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامات اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز د کړې کړې دي تربیه فرض کې چې است علمل او ملګری
باور دچرختیا بشی مجاڑا 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 زڑگیا خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زڑگیا خیر دیرا بشی تمرا میں باور دچرختیا بشی تمرا میں باور دچرختیا بشی مجاڑا 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 زڑگیا خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زڑگیا خیر دیرا بشی تمرا میں باور دچرختیا بشی بشی بشی
فل کی راتن قتل ننی پمے فل کی راتن قتل داس معلومی کی چپ خلا بشی داس معلومی کی چپ خلا بشی مجاڑا مجاڑا مجال زڑ گیا خیر دے رابشی رابشی مجال زڑ گیا خیر دے رابشی تمرا میں باور دے چرخ کیا بشی باور دچ رختیا بشی مجاڑا 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 زڑ گیا خیر دے رابشی رابشی مجاڑا زڑ گیا خیر دے رابشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی